السلام علیکم د سهار نه اته بجې شوې د دې سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړه لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویو یا مؤسسو هغه وړتیا محدوده کړې چې زیانمنو ته مرستې ورسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حال کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل د طالبانو حکومت تیر کال په یوه نه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې له امله یو ډېر شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې محدود کړل. تر خوا یې په طالبانو نیوکه کې چې د بهرنیو مؤسساتو په مرستو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون څو ځل یو شمېر مؤسسو خپل بشري مرستې په یو شمېر ولایتونو کې ودرول. خو د طالبانو حکومت دا موضوعات ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې وغوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دې سازمان دا خبره نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلې. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبانو وروستیو کې هغه درې شپې تنجونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدان راګرځولې دي. د سازمان په یو لنډ ویډیو کې دا هم لیکلي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منه شوي، د دوی د کار مخه نیول شوي او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. د چهارشنبې په ورځ د الحبتور ګروپ مشر خلف بن احمد الحبتور وویل د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتلې په دوبۍ پوهنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له افغانستان او پاکستان ته د رامنځته شوي ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویاندي زهرا بلوچ پرون رسنیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي ترهګري د پاکستان کورنۍ مسأله بولي وویل دوی خپل اندېښنې طالب چارواکو ته رسولي او هغوی یې د لمانځه وړو ډاډ ورکړی دی. زهرا بلوچ دا هم ویل چې طالبانو د 2023 کال په می میاشت کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د درې اړخیزه غونډې کې هم ویلي چې اجازه نه ورکوي خاورې د پاکستان په ګډون هیڅ هیواد ته د ترهګرۍ د پراختیا لپاره وکارول شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایانده هیله خی چې د طالبانو حکومت په خپلو ژمنو ودری. خو د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو د پاکستاني مقاماتو د ورته سرګندونو په غبرګون کې ویلي پاکستان د دې ډول سرګندونو پر ځای د خپل هیواد امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو روانې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه وشي. له دې وړاندې دوه لوبې افغان لوبډلې بایلودلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایل نسیم سادات ازادي رادیو ته د دې لوبو په اړه وویل
په ټوله کې دغه لړۍ یا دا سیریز چې دی زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي ځکه مونږ د دغه لوبو وروسته آسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو. نو انشاءالله چې دغه سیالۍ به د افغانستان ملي لوبډلې سره ډېر کومک وکړي.
د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشن کا وای د واگنر ملیشا ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. د الکساندر لوکاشن کا لومړی وینا ده چې د واگنر د مشر یوکنی پریګوژین تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واگنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسلوال راغون شوي دي. د لوکاشن کو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس خبرې کړې. هغه دا هم ویلي چې واگنر به فعال وي او فعالیت به ادامه پیدا کړي. او د جرمني چارواکي د یوې خي اړخي افراطي ډلې پر ضد د پلاتونو په ترڅ کې په لسګونو وسلې او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. داسې دا کیږي چې د ډلې غوښتل د جرمني حکومت مسکوره کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون ویل چې تر 322 میله وسله، 340 میله جریحدار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات موندل شوي دي. د جرمني سترې محکمې رایش ډله تورنه کړې ده چې په زور د جرمني د سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې داعش د غړیو شمیر تر پخوا زیات شوی دی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یو ګواښ بدله شوې ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړیو شمیر د 4,000 او 8,000 ترمنځ اټکل شوی دی. دا شمیره تر پخوانیو لوړه ده. پخوا دا شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3,500 یاده شوې وه. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا د سیمې د نورو هیوادو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ وروستۍ حمله د جولای په 10 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګروپ پر غونډې وشوه چې لږ تر لږه 3 تنه پکې ووژل شول او تر 100 ډېر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی داعش د مخکنی طالب په څیر هڅې کوي.
د داعش خراسان څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې شته، دوی همغه کار کوي چې طالبانو د بغاوت په وخت کې کاوه، یعنی له خلکو باج اخلي، د مخدره موادو قاچاق کوي، له قانونو غیر مشروع ګټه اخلي، خلک تهدیدوي او همداراز د سازماني شوي جنایي فعالیتونو له لارې پیسې ترلاسه کوي او ښایي په ورته وخت کې داسې کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې وي چې د دوی د دریز ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي.
داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله د ترهګرو په نوم لړ کې شامله کړې ده. د ډلې په افغانستان کې تېره اونۍ دوشنبه د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې د یوې چاودنې مسؤلیت ومنه چې له امله یې 2 ووژل شول او 1 ټپي شو. د طالبان حکومت وایي چې د داعش ډله ډېره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا په راپور کې غړي هیوادونه هڅول شوي دي چې پرې نشته چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي او ټینګار شوی دی چې طالبان وهڅول شي چې د داعش د ځپلو په برخه کې له خپلو ژمنو پوشا نه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او وایي که ورسره مرسته وشي د دې کال تر اخره او د راتلونکو 3 کلونو لپاره د ستونزو د هواري لپاره پلانونه لري. ډبلیو ایچ او د بودیجې د کمی په اړه اندېښنو سره سره بیا هیله ښیي چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل روغتیایي پلانونه پلي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راتلونکو 4 میاشتو لپاره په افغانستان کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. دغه سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 3 روغتونونو سره چې شاوخوا 9 میلیون افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په ایکس شبکې کې چې پخوا د ټویټر په نوم پیژندل کېده لیکلي دي که په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت غم ونه خوړل شي، 15,000 ماشومان به په سخت خوارځواکۍ اخته شي. د محمد علي په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي چې دا به ډېره سخته شي چې د روغتیا په برخه کې نړیوالې مرستې کمې شي.
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ پسې حیرانه دي. اول زه په خپله ډېر په بد وضعیت کې یم، خلکو خپلې د ناپاکۍ دپاره خپلې ګردې خرڅې کړې دي او تاسو همدغه شپخانې چې بندې کې اخیر وکړي چې شوي ده.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته نړیوالې مرستې کمې شوې دي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو شمېر مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی هم د دې سبب شوی دی چې دا مرستې څه ناڅه کمې شي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 پلان جوړ کړی دی چې د 3 لپاره 2.4 میلیارد ډالر مرستې راغونډې کړي، خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې یو شمېر خزې وایي وروسته له دې چې طالبانو د خزو په کار بندیز ولګو دوی سوال ته مخه کړې ده، خو وایي طالبان زوروي او سوال کولو ته یې نه پرېږدي. یو زیات راپور کې
پیش از آمدن طالبا د یکی از ارگانهای دولتی د بخش تلاشی کار میکردم. درآمد هم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیر ده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال په یو دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کوه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه، وزګاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشته ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شش اولاد دارم شوارم
شپاگ اولادون لارم میرم ناروغ دی ده طالبانو لویرمی ونشو کولی کار تولارشم اقتصادی وضعیت ما هم خانه دی هر چیر تزم را تا کار نراکوی کار نشتا دی اولادو لپارمی دی دودی دی پیدا کولو لپارا دی تا آرشم چی دی سرکونو پر غار کنم او مرستا و غارم خو چو مدامخ که لسرکونو را طول کرو او وی ویل چی نور دلتا مرازی که مونگ سرکونو تولار نشو نو چه وکرو دولت دی لگ تر لگه دیوی وچی دوده پیسی را کری چی وشو کولای دی خپلو اولادونو نس مور کرو
یو بلا میرمن چو پس پین سر دی کابل پواتونو که لی لارویانو دم رستی خوختنه کوی وی چه دی طالبانو دی واکمنی لی لمری دوری چخا چکلی میره مر شو سواتا نسته ده دغه میرمن چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي وروسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پرېښې وه خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي نو دوی ته اړه شوی چې بیا سواد کښېني نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کوم غریبی پسې چې راووځو له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي اوبه او ډوډۍ نه راکوي پیسې نه راکوي موږ ته دې یو کار راکړي مرسته دې وکړي یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي هم غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظرم واخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 3200 ډېر ماشومان چې سوالګري یې کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي خو ښاغلي ابراهیمي د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل د ښځو د حقونو فعالانې هم ادعا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو انجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او ان یې سینګارتونونه ور وتړل د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبا باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرست دي
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند
که څه هم د سوالګرو ښځو کرایه سایه نشته خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستې وې زیات شو د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر یو ډول زهر ورکړي دي
په بریتانیا کې اته اتیا کسان په زهرو مړه شوي دي د راپورونو له مخې دې کسانو د کاناډا په تورنټو کې له یوه تنه زهر ترلاسه کړي دي او ځانونه یې وشلي دي په بریتانیا کې پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی چې زهر دې په مستقیم ډول د دې کسانو د مړینې سبب شوی وي خو دوی تحقیقات پیل کړي دي چې دا زهري مواد څرنګه پلورل شوي دي دا تورنت کس کینټلا نومیږي دی یوه 50 کلن دی د مې په میاشت کې په تورنټو کې په دې تور ونیول شو چې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځان ووژني داسې باور دی چې کینټلا د مختلفو ویب پاڼو له لارې داسې څه پلورل چې له خلکو سره مرسته وکړي چې ځانونه ووژني د کاناډا چارواکي په دې باور دي چې کینټلا تر اوسه 1200 بستې مواد څه باندې 40 هیوادونو ته استولي دي خو دا څرګنده نه ده چې په دې موادو کې په څومرو کې زهر وو د بریتانیا د ملي جنایي څانګې په باور د تیرو دو کلونو په ترڅ کې په بریتانیا کې 202 کسانو له کینټ لا څخه مواد اخیستي دي چې له دې ډلې 80 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د بریتانیایي سرچینو په وینا تر دې دمه لا هم دا خبره نه ده تایید شوې چې د دې کسانو مړینه له هغو موادو سره چې آنلاین یې پیرلی دي څه ارتباط لري.